سهار مو بخير، السلام علیکم. زه امید زهیر مالیم د رواني خبری مجلې د اوریدو لپاره سهار کلی کوم. په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې، دروشه وم سهار مو بخیر. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وايي افغانستان په نړۍ کې له هغو هیوادونو دی چې نن سبا له سخت غذایي بحران سره مخامخ دی. په افغانستان کې د دې پروګرام ویان فلیپ کروف د ترکیې له انادولو خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي، ښځې او ماشومان تر نورو زیات د لوږې له بحران څخه کړیږي. د هغه په وینا دا مهال د افغانستان یو په درېیمه برخه وګړي چې یو شمېر یې څه کم 14 میلیونه ته رسیږي له لوږې سره مخامخ دي، او په هر ولایت کې د خوړو نه خوندیتوب د زیاتېدو په حال کې دی. خغلی کروف زیاته کړې له دې ډلې 3.5 میلیونه وګړي د خوړو د نه خوندیتوب له اضطراري حالت سره مخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي سخت خوار زواکي هغه بل مورد دی چې په افغانستان کې ماشومان په دوامدار ډول ترې مري. د نشه یي توکو د تاجکستان له نشه یي توکو سره د مبارزې ادارې رئیس وایي د افغانستان په شمال کې لویو ذخیرو نشه یي توکي روسیا او اروپایي ټولنې ته قاچاق کوي. ظفر سمد پرون د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو د مبارزې کمیسیون په 15 غونډه کې ویلي، روسیو کې په تاجکستان کې د نشه یي توکو د کشف پیښې ښیي چې د افغانستان په شمال کې د نشه یي توکو د پام وړ ذخیرې شته. هغه زیاته کړې د نشه یي توکو قاچاق کوونکي هڅه کوي چې دا مواد تاجکستان ته هم قاچاق کړي، خو د دل قوله تاجکستان له افغانستان سره د خپلو پولو په پیاوړي کولو او په سرحدي سیمو کې د نویو امنیتي پوستو په جوړولو بوخت دی. دا لوړ پوړی تاجکستاني چارواکي داسې مالدار څرګندونې کوي چې د طالبانو حکومت د 1400 کال په زمري میاشت کې د نشه یي توکو کرکیله راکړه ورکړه او قاچاق منع اعلان کړی دی. د طالبانو حکومت وایي د دوی د بهرنیو چارو سرپرست امیر خان متقی پرون د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر بختیار سعیدوف سره د دواړو هیوادونو د موافقو مسایلو پر تعقیب خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرسیال وایان حافظ احمد په خپل ایکس باندې لیکلي، دواړو لوري ومنل چې د شویو موافقو پر عملي کېدو به کار کوي. هغه زیاته کړې په 2 ورځو کې به اړوندو چارو د وزیرانو په سطحه تعقیب شي. امیر خان متقی پرون د پاکستان د بهرنیو چارو له نوي ټاکل شوي وزیر اسحاق ډار سره هم ټلیفوني خبرې کړې. تاکل شوی نن شپه د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې په خپلو کې دوی مارشل او رسیالي وکړي. د متحده عربی اماراتو په شارجه سټډیوم کې دا مسابقه د کابل پر وخت شپیاتنی می بجې پیلې. د افغانستان د کرکټ بورډ وایان سید نظیم سادات نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل،
څه هم لومړی لوبه ایرلند ګټلې، خو افغانستان په دغه سیریز کې یو شمېر ځوان لوبغاړي لوبډله کې شامل کړي تر څو د نړیوال جام د مخه دوی هم وازمایي. نو لوبډلې یو ورځ آرام درلوده. مونږ په ټوله کې په شلوریز فارمټ کې هم غوره لوبډلې لرو. تمه ده چې نننې سیالي به د افغانستان په ګټه پاتې ورسي.
ایرلند په لومړی شل ورځ سیالي کې 13 جمعه افغانستان ته د 8 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د مصر چارواکي وایي چې د اسرائیل او حماس تر منځ پر اوربند سلاکې دوه لپاره ځنډیدلې خبرې خاینن اکشن به په قطر کې په جدیت سره پیل شي. د کله چې د روژې مبارکه میاشت پیل شوې دا به لومړی وار وي چې د اسرائیل چارواکي او د حماس ډلې رهبران په مستقیمو مذاکرو کې برخه اخلي. نړیوالو منځګړو ته مخودلې وایي چې تر روژې مخکې به د شپږو اونیو لپاره پر یو لنډمهاله اوربند سلا وشي، خو حماس چې د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه یې د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني، هر هغه موافقه چې په غزه کې د دایمي اوربند لپاره لار نه پرانیزي رات کړه. اسرائیل له دایمي اوربند سره بیا مخالفت کړی دی. او په روسیه کې نن د جمهوریت ریاست د 3 ورځنیو ټاکنو وروسته ورځ چې پر مهال د درغلیو غواخلو بې نظمۍ راپورونه ورکړل شوي دي. اټکل کېږي چې ولادیمیر پوتین به کوم جدي کاندید پر وړاندې نشته دا ټاکنې په اسانۍ وګټي او خپل بل شپکلانه دوره به یقیني کړي. روسیه د ټاکنو مرکزی سیمو کمیسیون وایي 212 میلیونه او 3 لک وګړي په روسیه کې دننه او اوکراین په اشغال شویو سیمو کې درای ورکولو پر شرایطو برابر دي. دغه راز څه کم 2 میلیونه نور روسان چې په بهر کې ژوند کوي په دې ټاکنو کې درای ورکولو پر شرایطو برابر ګڼل شوی دي. ګڼو څارونکو د دې ټاکنو پر شفافیت شک څرګند کړی دی. نن یک شنبه ده، د هوت یعقوب 22 او د مارچ 18 نیټه. د بیزای شبیو او نبیو راستنو شبیو پاړه د ملګرو ملتونو اندېخنه. یو ان ایچ سی آر وای ژمه په افغانستان کې د بیزای شبیو او راستنو شبیو لپاره خورا سخت وو. یو راستن شبی بیا وای
چې موږ په ډیر بد ژمی کې دلته راغلی او پاکستان ډیر بد را سره وکړل چې موږ په دا وخت راوړلو. سلام علیکم.
او په ایران کې د خپل سرونیونو دوام. په ایران کې د اسلامي علومو یو څیرونکو او سیاسي فعالو د حکومت لخوا نیول شوې ده.
خانم وسمقی هم فقیه هم حقوقدان و قرتل عین زمانه
میرمن وسمقی هم فقیه هم حقوق پوه او هم زمر د زمانه قرتل عین چنوم به ایران په تاریخ کې ثبت شد.
نورګان مهم خبری موضوعات هم در روان مجله برخه ده ملتیا می وکړه.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ازادي رادیو سلیر وی ساعت از موږ په پاڼه هم اوریدل شي. ازادي رادیو ټګ کوم زموږ درسته د ملګرو ملتونو یو اداره وایي په افغانستان کې سړې هوا په دې هواد کې بي ځای شوی او تازه راستن شوی کسان له سختو سونزو سره مخامخ کړي دي. څکال د افغانستان په ځن یو برخو کې د هوا درجه منفی 15 شته ته هم رسیدلې او په تیر یو میاش کې د سړې هوا واوري بارانونو او طوفانونو له امله شپېته کسان مړ شوي دي. ځنې راستن شوی کسان هم وایي د ژوند تر ټولو سخت ژمی او چې ډیرو کړاوونو سره پکې مخامخ شول. تفصیل یې په دې راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو یو اداره وی د ژمی سړه هوا د دې سبب سوی چې د افغانستان په زیاتو برخو کې بې ځای سوی او نوی راستنسیوي کسان له ډیرو ستونزو سره مخامخ سي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر وی سږ کال د افغانستان په ځینو برخو کې د هوا درجه منفی 15 ته هم ټیټه سوی ده. په افغانستان کې د دې ادارې مرستیال ویان فرامرز برزین له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د افغانستان سردی هوا د زمستان حتی
په افغانستان کې د ژمی پر مهال د هوا سروالی منفی 15 درجو ته رسیږي او په ځینو سیمو کې تر دې هم چټیږي. په دغه شرایط کې زیاتې بې ځای سوي او له جګړو اغېزمنې سوي کورنۍ له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. دوی د ژمی له سړې هوا د خوندیتوب او تاوده پاتې کېدو ستونزې لري. دا مهال په افغانستان کې څه باندې 30 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او دغه کورنۍ ته ژمی تر ټولو سخت مهال دی. زیات داس کورنۍ هم ستا چې بيخي زیات پور وړي دي او د ورځنیو کارونو او مزدوري د پیدا کولو هڅه کوي.
که څه هم د ژمی ورستي ورځې دي خو سږ کال د افغانستان په زیاتو برخو کې بارانونه او واوره اوریدلې او په ځینو ولایتونو کې طوفانونه راغلي یا هم سخت سیلابونه بهیدلې دي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د طالبانو د دولت وزارت وایي په تیره یوه میاشت کې د بیلابیلو طبیعي پیښو له کبله لږ تر لږه 60 کسان مړه شوي دي خو ګمان کیږي چې واقعي شمیر شایي تر دې زیات وي. ګڼ راستنه سوي او بې ځای سوي کسان وایي په افغانستان کې لا هم د کارونو په پیدا کولو او د ځانونو تاوده ساتلو په برخه کې ستونزې لري. احمد الله چې د کندهار اوسیدونکی دی وایي په وروستیو کې له پاکستانه راستنه سوي دي.
موږ د پاکستان څخه را ماجر سیو دلته تور کوتل سره پراته یو ډیر بد حالت کې یو د نړیوال سم د غشتنه د چز مش سره مرسته وکي او موږ د نورو خلکو په ګناه نه نسی د افغانانو سره دی پراخ مرسته وکي. موږ په ډیر بد جمی کې دلته راغلی او پاکستان ډیر بد را سره وکړل چې موږ په دا وخت راوړلو. سلام علیکم.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي ګڼ راستنسیوي کسان په لومړي ځل افغانستان ته ستنسیوي چې نه پوهیږي چیرې ولاړ سي او حتی د ځانونو تودولو ته حیران دي. په افغانستان کې د دې ادارې مرستیال ویان فرامرز برزین وایي دوی د ګڼو زیانګالو کورنیو د ملاتړ لپاره بیلابیل پروګرامونه لري.
په منظور حمایت زمين خانواده ها یونیسیار در افغانستان
د همدغه کورنیو د ملاتړ لپاره یونیسیار په افغانستان کې اضافي مرستې کوي. په دغه مرستو کې څه باندې 2300 بخاري او د هغو کورنیو لپاره د سړو ضد خیمې شامل دي چې په هرات کې د اکتوبر میاشتې زلزله ځپلي لا هم په سختو شرایطو کې ژوند کوي. تیر کال زموږ په ملاتړ څه باندې 9500 کورونه جوړ شوي چې کورنۍ په بهتره شرایطو کې ژوند پکې وکړي. د ژمی پر مهال مو تر ټولو د زیانګالو کورنیو د لاسنیوي لپاره د نقدو پیسو مرستې هم کړې دي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری د معلوماتو لمخه د محل په افغانستان کې 3 میلیونه او 2.5 لک وګړي داخلي بې ځای سوي دي او 25 میلیونه او 3 لک نور افغانان په گاونډیو هیوادونو کې د پناه غوښتونکو په توګه ثبت سوي دي. د پاکستان ترڅنګ ایران او نور هیوادونو د بې اسناد افغانانو د ډلیز اخراج لړۍ روانه ده.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساعت.
د روزګان کندهار پر لارې موټر چلون کې وایي د لار روسي او رښتونو او سیلابونو تخریب کړي او تاګ راتګ ور باندې سنځمن شوی دی. موټر چلون کې وختونه کوي چې د دیلارې د بیا رغونې لپاره دی بیړني ګامونه واخیستل شي. تفصیل یې په دې راپور کې واوري.
دا د روزګان او کندهار د لیلارې پر سر غټ موټرونه دي چې د کوچنی موټرو سره مرسته کوي ترڅو لړوړو او ژورو یې تیر کړي او د خټو یې راوړي. د روزګان او کندهار د لیلارې موټر چلوونکي وای د یادې لارې پر سر تګ را تګ په دې وروستیو کې ستونزمن شوی دی. د یادې لارې پر سر موټر چلوونکي او سپرلی وای د ورستي ورشتونو او سیلابونو لامل په دې سیمه کې تګ راتګ په زیات اندازه ستونزمن شوی دی او موټر تګ راتګ پرې نسی کولای او په ګڼو سیمو کې موټر بند پاتې وي اکثره وخت.
چې دته بشپوش په مرشان ولاري اجزې خوران جن چې د سوي بیا پریوي خټه وشتي بیا د پانو سره خاورې اخی بیا په سړک باندې اچي نو ډېر په تکلیف باندې تیریږي او دې ورځي
تاسو په تکلیف یې چې هم سخت سخت ټپیان مو سره تللي موږ وړي دي. دا عملیات مرزا وچ به خدای داسې عملیات مریض به عملیات په کندهار کړی بیرته په لار باندې عملیات کېدلې دي بیرته په خدای شي کېدلې کندهار.
د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لارې شاوخوا 160 کیلومتر اوږدوالی لري. د اورزګان د خلکو لپاره د انسان د ستوني پکرات په څیر ده چې د وی ورځې په بندېدو سره په دغه ولایت کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو پر بې په زیات اندازه تاثیرات لري. موټر چلوونکي زیاتوي چې د لار اکثره وخت د سیلابونو له وجې هم تړلې وي چې پر لار پلچکونه نسته.
موږ لپاره به خیمه مهمه ده چې بارون راځي شاته راځي که اسپاریان راځي که میزان راځي.
ابل را دوه مټره وتل بیا د لاباس په ورځ یو ده نه وتی چې د خراب لارې د وجې سره چې نس کولای شي معنا تیر سي مندونه وړي لغه ول سیلابونه راغلي دي.
لادی ټول سره سره بلخوا طالب چارواکي هم د خلګو ستونزې منی خوای چې دغه خلګو ستونزې تر خپل مرکزی ادارې رسول یا ول خپل مشرتابه سره شریکی کړي دي. د یاد ولایت د والی ویان انسان الله حماس وای چې د یاد لارې ځینې برخې په دې روسي کې دی جوړی کړي هم دي. د اورزګان او کندهار د لیلارې د جوړېدو لپاره د اورزګان خلک له تیر دروشت کلونو راهیسې غوښتنه کوي خو تر اوسه پورې چا ږغ نه دی اورېدلی او د غلاره همداسې تر اوسه پورې کنډ او کفار پرته ده.
لشخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوخالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
په ایران کې د اسلامي علومو یو څېړونکی او سیاسي فعال د ایران د رژیم له خواني ول شوې ده. صدیق وسمقي څو ورځې مخکې په تهران کې اوین محکمه ته وربلل شوې و خو هغه د احضار غیر قانوني بلل. مرمن وسمقي روان کال خپل یو ویډیو چې له اجباري حجاب پرته پکې ښکارېدله په ټولنیزو شبکو کې خبره کړې و او ویلي وو نو غواړي د حجاب په سر کولو سره د زپونکو کسانو همکاري وکړي. تفصیل دې راپور کې.
د ایران د اسلامي علومو څېړونکي او سیاسي فعال صدیقه واسمقي پرون شنبه د ایران د خفیه پولیسو لخوا په پلازمینه تهران کې ونیول شو. د میرمن واسمقي میړه محمد ابراهیم زاده پرون له امتداد وی پانی سره په خبرو کې د دې خبر له تایید سره وویل چې پرون سهار څلور پولیس په شخصي کالیو کې د دوی کور ته ورغلل تر ګواښلو او د دروازې تر ماتولو وروسته کور ته ننوتل د هغه شزه ونیوله او له ځان سره بوتله. څور زمخکې د تهران اوین محکمې ته د صدیقي واسمقي د احضارېدو راپورونه خپاره شول او هغې وروسته په انسټاګرام کې ولیکل چې د اوین محکمې دا احضار کړی وه خو په برېښنایي احضار پاڼه کې پر هغې لګېدلی تور او د دوسیې څرنګوالی مشخص نه و. صدیقي واسمقي ویلي وو دا احضاریه په داسې بڼه ورلېږل شوې وه چې قانوني جنبه یې نه درلوده ځکه نو د اوین محکمې ته نه حاضرېږي. په پاریس کې د ایران د مسایلو شنن کې یو سیاسي فعال رضا علي جاني پرون دې موضوع ته په اشاره د ازادي رادیو ایرانی څنګه رادیو فردا ته وویل.
خانم وسمقی هم فقیه هم حقوقدان و قرة‌العین زمانه
میرمن وسمقی هم فقیه هم حقوق پوه او هم زمر د زمانه قرة‌العین ده چنوم به ایران په تاریخ کې ثبت سی داسې او پوه شزه چې هم په دین پوهنه کې د سوچ ضرورت لري هم په مدني عمل او چلند کې هغه د جبري حجاب په خاطر احضار کړل او هغه نو لاله هغه د عملی کار تجربه لري هغه د لمړی ناحیه د شاري شورا تر ټولو پاک کړی و اوس چې وایم په ایران کې د نننه د ایران د غورځنګ رهبران اکثره می اشاره دغه بیلګو ته وي
د اسلامي علومو څېړونکو او سیاسي فعال صدیقي وسمقي چې د تهران د شاري شورا غړي هم و ساشکل په ټولنیزو شبکو کې خپل یو ویډیو چې له اجباري حجاب پرته پکې راښکاره شوی و خبره کړه هغه ویلی و چې نغوړی د جبري حجاب په سر کولو سره د ځپونکو کسانو همکاري وکړي د اسلامي علومو دغه څېړونکو دغه راز له اجباري حجاب پرته د ارمیتا گراوند د جنازې په مراسمو کې هم برخه اخیستې و دغه شپاړس کلن انجلۍ چې اجباري حجاب نور آیات کړي د اکتوبر میاشتې پر نهمه د تهران په یو میټرو کې واګون ته تر ننوتلو وروسته بې څه دسوه وروسته کوما ته لاړه او بیا یې سا ورکړه د ارمیتا د جنازې د مراسمو پر مهال د ایران امنیتي ځواکونو صدیقه وسمقي وهل ډبولې وه
له خبرونو ورآخوا
داسې مهال چې پکتیا کې د ځینو بنسټونو لخوا بې وزلو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته شوې هلته بیا د مرستو ترلاسه کوونکو پروژه کې د دوی پر لاسنیوي خوښي څرګنده کړي خو ویلي دي چې په یو ځل مرستو د دوی اړتیاوې نه پوره کیږي او اړتیا ده چې دوی ته دایمي کارونه پیدا شي پرور ته پکتیا کې طالب چارواکي وایي دوی هڅه کوي څو د نړیوالو مرستو د راجلبولو لارې په دې ولایت کې د بې وزلۍ او بیکارۍ کچه راټیټه کړي تفصیل دې راپور کې
په پکتیا کې د دوو خصوصي بانکونو لخوا د روژې میاشتې په درناوي پر 250 بېوزله کورنیو د خوراکي توکو مرستې وویشل شوې د برنامې د تابعا کوونکو په وینا په دې مرستو کې هرې کورنۍ لپاره د 1000 افغانیو په ارزښت خوراکي توکي لکه وړه غوړي وریجې لوبیا او نور توکي شامل دي یاد مرسته چې د عزیزي بنسټ په چوکاټ کې پر خلکو وویشل شوه استازی محمد رسول مومن په خپلو خبرو کې له نورو شتمنو افغانانو خیریه ټولنو او نړیوالو وغوښتل چې افغانانو سره مرستې وکړي
اوږده جګړه او اقتصادي بندیزونه د دې لامل شوي چې زیاتره سوداګري او دندې وځندېږي د خلکو ورځني کارونه دریږي او خلک لبی وزدي سره مخ کړي دا چې د روژې مبارکي میاشته نو لټول سوداګرو او شتبلو هوادوالو هيله لرم چې بي وزدو کورنۍ سره د خپل توان سره سم مرسته وکړي
بلوري ته کورنۍ چې د مرستي تر لاسه کړي خوخي سرګندوله او غوښتنې درلوده چې د دوی د ستونزو د بنیادی حل لپاره د هغوی ته کاری بوختي او برابرۍ شي د پکتیا اوسیدونکو کندهارای وایي
یاره کداز د درتوی هم ستادل ته خلک راغلي دا به سم نه لري چې دا دلته کوم راغلي دي دا خدي ور کې جناکه یو ورو رجم دا واور کې مقصد چې وای لرلې په دا واور کې څوک نه راتلل خو ډیر مسكين دي افغانستان خلک ټول غریبان دي مسكينان دي کار دلته په افغانستان کې نسته کوز ولې دا چې موږ وضعیت د ټولو ډیر زیات خراب ده
د پکتیا یو بل اوسیدونکو میر عالم چې مرسته تر لاسه کړي وایي کچېری خلکو لپاره په لوی پروژو او فابریکو کار وشي نو په هر ځای کې په ډیر اندازه خلکو ته کار او روزګار پیدا کیدلی شي
کورانه عاید هم جوړیږي پوه شو کارونه هم ډیریږي فابریکې چې جوړې شي پوه شو خلک په کار بوخت کیږي پوه شو په هر فابریکې کې زر کسان 2000 کسان کار کوي دا خلک جوبل دي ټول بیکار دي دوی ته کومکونه ورسي پوه شو
بلوري ته پکتیا کې ځای چارواکي وایي چې په روان کال کې شپږ څلوېښت مؤسساتو په دې ولایت کې فعالیت لاره چې یو شمېر مهمې پروژې پلي کړي دي د اقتصاد رئیس انور راشد وایي دوی هڅه کوي چې راتلونکي لمریز کال کې مؤسسات په پکتیا کې د پروژو پلي کېدو ته وهڅوي
په پکتیا ولایت کې فلحال تقریبا شپږ څلوېښت مؤسسات فعالیت کوي چې تېر کال هم ډېرې ښې پروژې تطبیق کړې دي او ځینې تطبیقېدو په حال کې دي په آینده کال کې هم موږ مؤسسات هغه که داخلي دي که خارجي دي دې ته اماده کړي دي چې پکتیا ولایت کې نوي انکشافي کارونه دی وکړي او خلکو ته هم د کار زمینه برابره شي هم د پکتیا ولسونو د بیکاري او د فقر کچه ورسره ټټه شي یو مخلمنځه وسره ولاړه شي
په پکتیا کې پر یو شمېر بیوازله کورنۍ باندې د یو خصوصي بنسټ لخوا داسې مهال مرستې ویشل کیږي چې د افغانستان ډیر وګړي بیکاره او بیوازلۍ سره مخامخ دي د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي په روان 2023 زیږدیز کال کې به 3.2 میلیون افغانان مرستو ته اړ وي چې تر نیمایي ډېرې نجونې او میرمنې دي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
دا نیمبایته مشاهده ډیر اوریدلې وی چې موسم بدل دی، شاید للی مرغان بیا ترشی ازي اوس دا ووري چې د غزنی زنی اوسیدونکو وايي په خابد د موسمونو توپیر د نورو علایم ترڅنګ د مسافرو مرغانو پر اتک کيده. دوی په سړمنی کې به ټول مرغان وطن ته راتلل، خلک به ورسره د خوړو اغوستو او اوسیدو دونه هم توپیر کړل او په دې باور بشول چې نور د ژمي موسمي ناروغي هم کړه کوي. کلو نوړاندې د غزنی ناور د قرباغ باغیاتر د ناوي ابي استاده د سردی تاریخي بند او نو ریډی رسیمې د ډول ډول مرغانو مسکنو خوشاو خوا 50 کلنې جګړې اوس ډیر شمیر مرغان لدی ځای کړه کول ته اډکړي او بیا ندی راستان شي. تفصیل دی راپور کې
د ژمی پایتر سیدل او د سلمونی رابریدل په افغانستان په ځنګړې توګه په غزنی کې بیلابیل علامت نه لري.
له وطن تللي مرغان هم بیرته خپل وطن ته راتلل.
لیکوال او فولکلورست محمد ابراهیم خانیخیل شاوخوا بیا کله عمر لري. دی وایي اوس چې اقلیمي بدلون، تغیر او ټکنالوژي زیات پرمختګ کړی دی، نو هغه پخوانی توپیرونه هم ورسره بیا خوند سوي دي. نو موړی زیاتوي په پخوانیو کلونو کې کله به چې زمای د وطو په حال کې سو مسافر او مرغان به وطن ته را مخه کړه، نو خلک به پوس ول چې څلمنای سوای دی.
یعنی دا هغه پکه به خلک څنګه په یستان براتله خو په درسم د دلوي به یو یو ورړل بیا به ورسته ایسته د دې د څنګه څلمبای د تکاري زونه ډیر ول او به به دغه جزو می په محل کې به دغه یخ ودونډو چې خپل یلی راته په د کاریزو کې بو کې بدلی به شپهم کول او دلی به لمبوم ول او دلی به ول د کډاو به ګرمي وي لبل خو به د مغام شک په نامه باندې یو قسم دغه کله چې باغ نو راغل نو په تمام معنا به نور نو افسرلای به و پاسل بو.
شاغلی خان خیل زیاتوی د دې ترڅنګ ځینی نور مارغان هم راتلل چې ورسته به د ژمی او څلمونی توپیر ورسره کېده، خو اوس هغه سینه ده کله چې به دغه مارغان وطن ته راغلل بزګرانو به ورسره کار نه پیل کړل. د وربشو، شلشمو او ځینو نورو فصلونو په کرلو به لاس پورې کړ.
بلبل خو یو قسم زرانه کې مرغۍ په نامو هم یادېدلې چې هغه به د کورو له مخې چې د ډنډونه و بغلونو ته به د بو ولاړې ولې هلته به کېنستې. نو دغه ټول علایم و قرین دي ولو چې د پسرلي د جلاوالي او د زمي د جلاوالي سره فرق و، خو اوسني زماني شرایط اقلیمي وضعیت داسې پیښ شو چې د دوبی په زمي کې راغځنه په دوبی کې تقریبا کوسي مونې د زمي ځای چندان توپیر او فرق نهسته.
خانی خیل زیاتوی کله به چې دغه ټول مرغان وطن ته راغلل دلته به ورسره خلکو د خوړو اغوستو او اوسېدو دودونه هم توپیر کړل او په دې باور بسول چې نور نو د ژمي موسمي ناروغي کډه کوي.
د ځانو کتارونه مومن دي د پسری په محل کې به ډیر راتو، خو کله چې بزانې په کتار باندې رالی موږ به ډیر کوچني اوالي کاند کنو به خلکو د سپینګرو ویل چې نور نو مرزونه دلته قاته سو ځکه هغه مدګو به کله وطن ته د ځانې نه ورتلې دي په قاعده باندې چې الته به مرزونه. کله چې بدل کوې د اثر د دوغو په نامو باندې دا دغه ورکړو نو ټولې برستنې به خالص ولین.
شاوخوا شپېته کلن معلم رحمت الله خان خیل د غزنی اندړو ولسوالۍ د خانې کلا اوسېدونکی دی. دی هم د تیرو کلونو کیسه کوي چې دی به موسمونه د مرغانو په سفرونو سره جلا کول او پیژندل، په ځانګړې توګه ژمی او څلمنی. خو له بده مرغه بیا دا چې خلکو به د دغه مسافرو مرغانو ښکار هم کاوه.
قسم قسم مرغان نور مراتل لکه دا توسکی او بابلو یو رقم مرغان ول باران طلب فراموس خو نه ساغله د بارانو سر براتل د غیلی لکم د یو رقم دنګان وو یو اسپین یو شین وزری په نامو غټ غټ زانو ته ورته دا به ایم ښکار کول دا نور زانیم است یو زانو به کتارونه سره د شپاو باندې به ټکونه پکول او خپل منسک سره او جلان راځیو سایری راځیو ګل سر او د مرغان.
کله نو وړاندې د غزنی ناور د قرباغ باغیا د ناوی ابي استاده د سردي تاريخي بند او نور ډيراي سيمي د ډول ډول مرغانو مسكن وو، خو شاوخوا 50 کلني جګړه ډيراي مرغان له دغه ځای کټه کول او تاړ کړل چې اوس یې ډيره لږه برخه دلته بیرته راستنيږي چې خلکو یې دراتک پر وخت دودونه هم پرې شي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت حکومت مستون زداري اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پنده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق د بل حقوق دی داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېر می دالو ته چګلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ډیر مننه چې ازادي راډیو واوري او زموږ خبرونه تعقیبوي د ازادي راډیو خبرونه سلیر وې سات از موږ پر پاڼه هم ژوندې اوریدل شي موږ ساسې په چوپړ کې یو زموږ واتس اپ چینل هم در سره فالو کوي په پښتو او دری ژبه دواړو جلا جلا واتس اپ چینلونه زموږ جوړ شوی دي د مهمو خبرونو د تاسو ته رسولو لپاره یو ښه او اسانه وسیله ده ځکه واتس اپ ته لاسرسی تر ډیره پورې هغه کس چې انټرنیټ کاروي لري ورته نو ځکه یو ته لاسرسی هم شاید ډیر اسانه واوسي نو اوس هم ساسي پیغامونه را رسیدلی دي بیلابیل پیغامونه البته چې په افغانستان کې پرون دی نه ماده تمدید البته مسله به نو تر ډیره په هم غاړوندي ساسي پیغامونه ستاسو ژغ
د ازادي پرڅپو
فهیمه دانش چې مام په افغانستان کې د یونما ماموریت یا هم نړیواله ټولنه چې د یو کال لپاره تم د چوي دا موږ خپل رضایت سرګندو او د دې ټولنې د لا بریاو په هیله یو زه د یو افغان جنې په صفه سره لدې یونما څخه دا غوښتنه لرم چې د انجونو په حقوقو باندې یو څه پاملرنه وکړي د انجونو ملاتړ دی وسیږي دا چې څومره وخت کې افغان انجونې له خپل زده کړو څخه محروم دي او د دې ترڅنګ په افغاني ټولنه کې په آزاده توګه باندې خپل کاروبار نشي کولای نو موږ د یو نمال ماموریت څخه دا غوښتنه لرو چې په هر عرصه کې د انجونو ملاتړ وسیږي د انجونو نه د انجونې د تشویق کاندي همداسې په هر عرصه کې د ورسره مرسته وکاندي
نزیفه ستانگزیم اله کابل څخه لکه څنګه چې پرون د ملګرو ملتونو سازمان د اعلان خبر کړ چې یونما په خپل فعالیتونه لا هم دی او لپاره په افغانستان کې ورته دوام ورکړي نو د دې لپاره چې افغانستان اوس له ګڼو اقتصادي بشري او مالی کړکچونو سره مخامخ ده او په دې برخو کې زموږ ستونزې ډېرې زیاتې دي زهیلمند د دې تم چې دغه سازمان په دغه برخو کې لا هم خپل فعالیتونه په خړ ډول سره سرته ورسي د دې لپاره چې اوس د افغانستان اقتصاد په خارجي کومکونو باندې ولارده او زموږ ډیر شمیر ځوانان د اوس بیکار دي او یو اقتصادي ناورین په افغانستان کې را مختصه وایده د سیونما وسی کولای انکشافي پروژه په افغانستان کې پر مخ پوزي تر څو پورې هم د افغانستان اقتصاد ته ګټه وکړي او هم ځوانانو ته د کار زمينه برابر شي
السلام نو وخت په خیر عدل استانیک زیم له کابل ولایت څخه د چید یونما فعالیت او غزه د افغانستان کینو د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو سره سموک میرمن یا اونجونې مرسته ته اړتیا لري او هغه که د زده کړو برخه وي د کار برخه وي او د صحت برخه وي او تر ټولو مهم د جنسیتي برابری برخه کې کار کول دي ځکه که په دغه برخه کې کار وشي ورته پاملرنه وشي نو او دوی به د محرومیت له دایرې څخه لږ د باندې راوتلي او بل تر ټولو ډیر مهمه برخه د صحت برخه ده دغه برخه کې باید ډیره پاملرنه وشي سموک امار هم داسې دي چې په 3000 میرمنو کې 15000 میرمنې د ولادت په وخت کې دوی خپل ژوند له لاسه ورکړي
زه پښتنایم هرات ولایت څخه په افغانستان کې د جنو لمړی ستونزې چې په اوسنۍ حکومت کې دي د هغه د زده کړو په اړه دي او دا چې یونما یو کال نور خپل فعالیت په افغانستان کې غزوي زموږ د ټولو جنو همدا غوښتنه ده چې دوی لمړی باید د جنو زده کړو ته پاملرنه وکړي او د نوي حکومت سره په تعامل سره د سیاسي میکانیزم او شرایط د جنو لپاره برابر کړي چې ترڅو جنو بیا وکولای شي هم د خوانځي او زده کوونکو او هم د پوهنتونونو خپل زده کړو ته دوام ورکړي نو بهتره بداوی چې موږ په زر فرصت کې وکولای شو د دوهم ځل لپاره خپل زده کړو ته ادامه ورکړو.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده